اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره دا د هر وګړي مسؤلیت دی چې ښځو ته د مالي پیاوړتیا زمینه برابره کړي. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا په هکله خبرې راته وکړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کېږي چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډایه اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې په لارو باندې هم آګاه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په څه شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپلو پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنا ده چې نه تنها دا چې مالي نظر یو انسان باید بډایه اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوه شي چې دغه خپل مالي غښتلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغو طریقو باندې پوه اوسیږي.
هغه میرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې پاغو ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکتونه دي، هغې کېدای شي چې داسې کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کېږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق کېدای شي ورنکړل شي، صحت یې ښه ونه اوسیږي، ډاکټر ته به ونه تلل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. نو په ټوله کې ویلی شي چې مالي نه غښتلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالي نه غښتلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خو ورته حتما مخ کېږي، بلکې ښځو ته تاوان چې دی ډېر زیات رسېږي کله چې دوی مالي غښتلتیا ونه لري.
کله چې میرمنې خپله ګټه ولري په عامه خبره په خپلو پښو ولاړې وي، دا څومره بیا ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه ده، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور او پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولنه ته ګټه رسیږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالی له لحاظه دا چې ډېر مهم ده، او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږه ښځې درلودلې چې مالی غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او لمه خلی تجارت کولو شي، حضرت محمد سلام یو ګمارل کار باندې، او حضرت محمد سلام هغه په کار کولو، یعنی د هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ یې پرمختللو ټولنو کې په آزاده توګه او په واضح توګه کتلی شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالت باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ته ورګرځو، که درته وایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقې خپل ځان ته مالی غښتلتیا وربکلا، او په نورو مختلفو تبصات او تجارتونو کې دوی چې صحیح مولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوا نه د خزو د مالی د غښتلتیا لپاره پلاس رسۍ کې ولې خلکو ته، او دا ټریننګونه چې تر رقم یو څوک یو ښځه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اخته وي مخکې لدینې چې جمهوریت سقوط وکړي. اوس چې ښځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود دی چې کله هغه حاکم نظام د ښځو د مالی رښتلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرېندي، وظیفې ته پرېندي. نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرېندي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرېندي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته مونږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولی شي چې مالی رښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې مثال آن لائن بندے شین تولیدوی کلاسی سائے یا نور شین دی آغت کولش چھے دا فیس بک لطریقہ یا دا کارونہ کلشی، مگر ان سبت بانے کلش آغا اوزا ورطا برابرن، کلش آغا محیط ورطا برابرنی، کلش دا حاکم نزا رخوانا دے حمایت بنشی او زمینہ ورطا برابرنشی، نو پر طولہ کے دا ویلش چھے دا پر مختب ہوتی. مگر دا تو مدتون سارا سارا ہم بار تریشتا چھے خلق پاگی کے وکولشی چھے خر مالی غلطیا تا اقلن پل کوشش ہوکی کاغا سنر سیگل کتنگ چھے پخوا والو دا جمع مجھے دورے کے مگر کوشش کولے سی خبردار سے کہ دوی تولید لری واڑ تولیدات لری کور کی دغه تولید کولے سی کولے سی چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته عرضه کی. مثال څوک په کور کې غالی جوړوي، قالینه جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون نو هغه کولے سی په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکی چې هغه بیا بازار ته وي او عرضه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکی.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې مېرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو مېرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه پنځه غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، مېرمنې هلته ژوند کوي. هغه مېرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لاره اچولی شي، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کوک کې د وړوکي فارمونه درلودل، چرګو د فارمونه درلود، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا په کورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه یا هم غالۍ جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کور بانډو کې دغه کارونه کولی شي. خویم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولی شي چې هغه خپل مالي غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپله شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی اداری رئیس ما منگا پا افغانستان کے دس بدون انٹرسٹ نہ یا بدون سننا قرضے برابر کڑوے چھ خلو تم کو خلو بانڈو کے قرضے ورک والے چھ دیو کولے چھ کورنی تشبسات پر شروع کی او ددی آغا تاثیر مخفلا لیدل ہے تاثیر داسې او خوځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخیستله دا غینه ورسته به چې دا مالی له غښتلې ولا مشوره به تر نه اخیستله.
که درته وایي چې په کومه کورنۍ کې چې میرمنې خپله ګټه نه لري دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه هغه کوم واک اختیار کوم حق چې لري اته هغه ورنه اخیستل کیږي؟
ګوره بدبختانه په افغانستان کې مونږه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوو چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا لیدکی په افغانستان کې چې کله یو کله مالی غلطی ونه لري نو کېدای شي چې په ډېرو مهمو د ژوند په فلو کې د هغې نه فلا مشور واده خپل شي. مثال د یو اسلامي خبر ده چې د یو ښځې نه کله چې واده کېږي کله چې په نکاح کېږي د دې د رضا پوښتنه دا یو اسلامي خبر ده، مګر په پس رفتر ټولنو کې لکه په افغانستان کې په بعضو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډېر زیات برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته، هغلته کېدای شي چې د ښځو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا هم په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمی بخش کې وي یا په نورو بخشو کې وي. نو کله چې ښځې مالي غښتلتیا پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کېږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي، هغه د ټولنې عزاوي هغه کله خپل فامیل عزاوي ورونه خویندې میړه پلار زمن دا ټول چې دا ورته بیا د قدر پر سترګه باندې دي.
له بده مرغه دا هم لیدل کیږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري، حتی دا ډاکټر ته نه بیول کیږي که یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لدې چې ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبره هم داده چې له کومه سي دومره تا ته دومره له کومه کوچې هره ورځ ځي بوزو ډاکټر ته، په دغو ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکړي.
بیا خو دا ټول بیرته راګرځي همدې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي، مالي غښتلتیا ونه لري، نه تنها دا چې هغه صحیح موارده ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي بره چې یو انسان ورته لاسرسی ولري، هغه دا ده چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري، هغې صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودلو دپاره مصرف پکار دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري، د هغې صحت ښه نه دی. کله چې صحت ښه نه وي، هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تګ دپاره پیسې ضرورت دي. بیا هم د دې مالی حالت کنه ده، پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې توانېږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي سکتور کې چې کوم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کړي او په هغې باندې مصرف راځي. نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ، همدغه بد اقتصاد دی، مالي نه غښتلتیا ده، دا د هغه ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او په اسلام کې هم نه پیسه دا ته یا مالي نه غښتلتیا ته په بده سترګه بکتل، او کوم کسان چې مالي غښتلتیا کوي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي، خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکي وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ د عامل همدغه ده چې هغه مالی حالت مخنه. افغانستان دا لیدلی دي چې پخوا به دغو جنګي ډلو سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل، یو دلیل پیدا و چې بل کار نه درلودل، زراعت نه درلودل، بینه درلودل، دکانو تجارت بینه درلودلو، مګر فامیل نفقه به ورته غاړه ولا ډېر پاره چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي، نو دوی به هغه د ترورستانو ښکار کېدل. هغه ترورستان به چې 5000 کلدارې ورته ورکړل دي، 1000 به ورکړل دي، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي. او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، مېرمنې لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایله څه وي؟
پایله خو دا وي چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې، بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کیږي چې د وهلو ټکول وي، په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي، په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې حتی وژل کېږي. پایلې ډېرې زیاتې بدې وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام و یا هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسیږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نه شي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بده رویه وي، هغه د ښځو سره وي که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي، په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا، دا واړه تجارتونه چې دي، که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی، په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري. که تاسو آسترالیا اقتصاد ته وګورئ، چې کوم ځای کې چې زه اوسېږم، دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د آسترالیا د ټول هغه جی ډی پی چې دا، چې هغه مالي فکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغه کې کټاس وګوري چلويخت سلنه دغه واړه تجارتونه چدي دغه رول لري لدی سره سره کټاس او اغازراتی بخښ ته وګوري زراعت هم د اصالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري اگر چې کدا زراعتونه چدي او مالداری چدي واړه هم وسیږي نو دې ته باید سړی د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګ وړوک کې کاروبار چې یو خزه کوي هغه کې به څومره ګټه وي یا مثال ک خړه په کور کې یا گرین هاوس جوړوي نو داغه به ګټه کم وي او دا باید ونشي د دوغ وړو وړو شیان د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کیږي مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې وسیږي مثال یو خزه په یو کلی کې چرګ فارم لري پندوس یا اصل چرګې ساتلې دي دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا چې دا ډېر زیات ورته ګټه کوي دا یو خبره بل خبره دلته دا چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آگاهي ډېر زیاته مهمه ده په څه معنی په دې معنی چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه به داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي مثال په افغانستان کې دا روان ده چې ښځې سره زر اخلي سره زر چې دا ډېر زیات مثال ارزښت لري نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولی شي باید خپل سرمایه گذاری وکړي پیسې سات په کور کې چې ده د دینا ډیر خره چې دغه پیسې مثال په سرو زر باندې ورګوي ځکه چې قیمت د سرو زر په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه د سرو زر قیمت چې اوچتېږي مګر باید کړي موږ خويندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سرو زر واخلي لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې موږ خزینه سرو زر اخلي بعض وخت کې دا وي چې مثال په هغه سرو زرو کې داسې غمی وي چې هغه غمی خپل سر زر نه دي مګر د سرو زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي مګر هغه سر زر واخلي چې خالص سر زر وي او په هغه کې د غمی او چې طلا په قیمت باندې خسيږي داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي بل خبره دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده کوم کسان چې په دې باندې پويږي چې د مثال د هفتې لس افغانۍ یا د هفتې سل افغانۍ پسنداز وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي هغه ټولنه چې په مالی نظره آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداز زیات کوي اگر چې هغه پسنداز ډیر وړو کوي دا خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ورته ګټه لري آگاه دي نظره او بیا هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري رښتیا ورته ضرورت لري او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې موږ یې اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی باید د دغه تلویزیون نه تر اعظمي هدف پورې استفاده وشي تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي موږ په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري ښځې وي که سړیان وي تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي موټر کار کوي زی بل موټر اخلي مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاری وکړي چې ورته ګټه لري دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښه په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید اوسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي خوشاله وي روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي د زوی او د مور ښه وي د ښځې او د میړه ښه وي د خور او د ورور ښه وي او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه عزیز ترایجه کیږي
درنو دوستانو دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله پاسترلیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي تربیه مو علمال او ملګری
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه رحمت خان خوشولیت نه خبری که وام داد یه خج میفارزه دیادا که ولی بخاطر من وکالا انتظار وکرو آخر نه سخ کال دی خج اوقاف مدیر دیگر سوالی کرتا رالو وی تاسو سخت لاشه این دورات ایروس سه زمان خاک بل چطور وار کرو او دی پیسو پا مقابل که بم پارچه جکمی بی آقا خرطی کردی دی خصوص دی اوقاف ریاست که پراخ پاسات موجود دا دی مسئلین و نمخیل دا چی دیتا باید توجه وکی
نصر احمد خبر کوم دی کابل نا موتیلر موتر دی بیا چکل دا غنه لاتی بدا شمالی کیا دی باگرام دو سرا کیا گیا جبل سراج کیا دا زایو کس را ود دروی دا سالنگ لارا یا یو رز چلوروش گنتی یا غنوی چلوروش گنتی دا غنوی بیا موتر چلار چل تا چی وداری که دا خود درو رز یا دو رز موتر بی زر دو زر دری زر موتر اسرا جمع شی بیا چکل پریگ دی دا موتر پیا و زای بیا چی پریگ جبل سراج نچنه نوزی سالنگ خواد اول اسواله نارسیده یا ترازو دی دا موتر تلی غط موتر تلی پا دی موتر و که زن موتر بار وی سالوی خطنم بار وی دیرشتنم بار وی هر یو موتر چی تلی سلگون ور ناخلی مو دا ایل کهو دی طالبانو دی مشرانو نا دی ترانسپورت وزارت نا چی دا ترازوی آزاد زای که دا موتر و تلی یا سلگون ور نواخلی دلتا او نتلی بل زای که پلی خمبری که تلی یار زای که چی تلی بل زای که و تلی دلتا دیش سالوی اختا دا موتر باروی دا پا کتار که وی طول چڑایه دی دا موتر خو طول اشپا چلان وی لگ لگ مخکی کی گی بیا جگه مخکی کی گی دلتا پینزه پینزه میترا طول اشپا موتر چلان وی سلو غانه دوی خیلی دروز رو تیلو خوری طول او رز دی موتر وانانو تیرش یلتا بیچارگان
تاسو هم کولی سی چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211421.
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آقا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هرکلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیدله 1902 میلادی کال کی لمنه از د ټیم می حل ته پیل کړی دي. زمغ کلی ته نزدال ته خو ونځي او د عبد الله یابوبند پنامه تر پنځم ټوټکی پوری مال ته زده کړی وکي ورسته امغه خو ونځي طالبان وس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای خو ونځي وایو موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نو مالته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې لغه وروسته چونه هلته هم د امنیتي وضعیت پسې سمه نه وه نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود، یو البته قبول نه سو، یو فرمول چې د سنو بدول لپاره و البته دقت یې ډېر لوړ و. نو هغه وخت هغه باندې ما دوه درې جایزې هم اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړ، نو بیا هغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابان سنې تبدیلېږي له د شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن یې اوس په ګوګل کې شته. بیا هغه وخت وروسته اپلیکیشن هم جوړ کړ چې ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي، ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي دي سنې دوه درې ډوله دي. نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخته ده، بیا هماغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي چې یوه سنه یوازې ترې زده کړي. نو کانکور کې به ځینې وخت دې سره په پوښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه خکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا خوونځي کې وم او ماتم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې وم، البته لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخه سره مخه دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو البته معمول زده کول. نو ټکنالوژي سره ما علاقه و. زه د خوونځي په ماتم سیم کې وم، کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو. نو ټکنالوژي سره ملګرتیا ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا زله کان کانکور ازمن ورسته مثلا پانتون دلاله محمد دو درې اپشن درلودو یو دا اوس بورس کې ولار سم یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم ځکه ماته کانکور کې ورته بریالي سم نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت واغ ټیم کې نو کله ز بیا دوم سیمستر ما خلاص کړ ما یو سافټویر جوړ کړ چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه دي شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه وه ولسمشر کرزی وه ډاکټر صاحب عبدالله دغه ټولو ما ته نغدي جایزې و نور راکړلې هماغه ډېر ښه ایډیا وله ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات ته هماغه یو سافټویر نه لاسرسی کولی شوې خو متاسفانه هغه عملي نه سو هماغه دوهمه کټګوري ته زه ولاړم په مخابرات وزارت کې ستغې جایزه $10,000 و خو متاسفانه هغه پروژه بیا وروسته لغوه سوه نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه چې کومه د دغو خلکو لپاره جایزې به ورکولې چې زه به نوې ایډیا درلودې نو زه په هغه دوهمه کټګوري کې وم خو هغه ما ونه سوه اخیستلی دلې هم داسې پروژه لغوه سوه نو زه هماغه دوهم سیمسټر نه وروسته ټیکنالوژي کې همدغه سافټویر سره زما کار پیل شو بیا په څلورم سیمسټر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه د افغانستان کې د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیښو د کنټرول لپاره ځکه افغانستان کې دغه له جنګ نه راوروسته دوهم تلفات دي له ټرافیک پیښو څخه دي نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زه وغوښتل شوم بیا هم دغه سافټویر سمغه ډېر هڅه وکړه کورنیو چارو وزارت کې مې په دې برخه کې څومره سیاسي سرکار وکړه دا عملي سي او عملي کېدل هم ډېر اسانه و ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي او دغه د افغانستان کې 3000 شپږ سو ټرافیک پولیس او غیر لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی وي او یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر د مالک مشخصات تر تراړول کې چیرته موټر کوم ستونزه وي یا غلا وي یا بل ستونزه وي نو هغه جریمه کوو پیدا کوو نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارتسون سیمګلرو هغه ټول په دې کې سنجول شوی دا کې سمارټ فون هر چیر چارجی دو خدا هم متاسفانه ولی نسو قسم ما میاس مې
سره عملی ودی نسو دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و ټکنیکلی هغه امکان درلود ډیر کم امکانات چارته درلود یعنی درې درې شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفر ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستام ډیر اسانه ولا خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک هم ریاست د قیمت پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال پر یو ډول وسه ته دور تحریر څوم باندې یو دلیم دا اوس ته ډیر لوی کچا داری فساد وو یعنی که زو ام په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمي کومي هغه ابتدایي شمیرې درلودي 100 میلیون افغاني د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې نو دغه سیستم سره دغه ټوله مخ نیول کېده ځکه هیڅ بیان نشو کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي یعنی ستونزه یوازې هم دغه ادارې و نور کوم ستونزه نه و ځکه ټوله اړخونه مو سنجولي و ته ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لمه سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو چې واستونیي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څو کسان نور مو ماچونه غاړي کې ترلودي نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسره بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغه ورسره به شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونو سر کړې ولا نو الته مو سافټویر نه جوړول او ادارات ته مو ورکول او اپلیکیشن هم جوړول لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ د غیر د زمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره مو یو سافټویر جوړول همدغه چې نور ادارو ته مو سافټویر نو اپلیکیشن نو جوړول د موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار دی خو د پوانتون له دریم سیمستر له پیل څخه شروع شو بیا خو وروسته د کیسه وګ دوسو تر اوسه پورې بیا درک کمپنی ما رامل تکړه نو تر اوسه باندې برخه کې لګیای
درک کمپنی وسم فعال ده
بل بیا 2018 کال کې زله پونتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول نه، بیا مې خدا بل زره سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم، بیا مې رجستر کړه او دی جی پی سټرکینګ برخه کې او دی سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې همدا پاله د کابل کې اوسم، ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایتو کې خدمات ورکوو، دی موټرو د غلا مخنیوي، دی موټرو څار او ردیابي، دی ماشومان او ردیابي، دی سایل اور دیابی سافټویر نور جوړو، سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريالان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريالانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله، دي خبريالانو څارنه ول او دغه مسونیت ول. لغره د خبرې د مشمان او ستار لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، ډایرکټ شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا. نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ. بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما، لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو، ما به تکل خو د افغانستان د شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نه مو څو مې کار باندې وکړل، دا ډیزاین مو کوه، اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید تغیر کوه. متاسفانه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیره ګرمه وي، نو بیا ما غو دغه پری خودل، بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې دی. افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي، د ټیکټونه باید عمل لار سی باید موټر څخه واخی یا اډیټ خی واخ په اصطلاح. موږ دغه د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی، مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي، مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې سر روزدار چې موټر ته کینی، نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول. خو متاسفانه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دل نیم دا وسی د نظام سقوط سو او ورسره د بدلون نه د سوس نورتی هیڅ چا دې ته ځرنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو. نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دغه نو اوس پیسې په افغانستان په کچه باندې ولو، اما په نور برخه کې موږ خدمات لرو او غوسم فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي.
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغیرات راغلل، د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو، نړیوال نشته، اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر پخوا وس دانشته. آیا لدی سره سره ستاسی کمپنی چلیشی؟
څاروان صاحب زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را بدی خو لرو، موږ دغه موټر د جی پی سون نه سپړی دی اپلیکیشن مور کړه، دغه خپل موټر دغه لارې څاري بندوي لغلای خوندې کوي، هم د ماشومان لپاره هم د کارکونکو لپاره د سینور سافټویر نه د دې اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا ماسته. نو هم مشتریان ستاسو زرګونو دي د اوسم د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي، خوشمیر لیک کم سوی ده، دلې ماغه شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي. ولې بیا هم امیدواري ستا د افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیونه سمارټ فون دي لا زیات، یعنی خلک یې کاروي، تقریبا تر 8 میلیونه زیات موټر دي، مثلا د افغانستان اویاتیا 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره، مثلا یا کوي یا لیکځي په انټرنیټ. نو هغه مارکیټ او پوتنشل ستا، خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده، خصوصا هر څوک که پانګونه کوي نو لپاره اوله خبره ثبات ته سي، عدالت زما پانګونه خوندي ده کنه ده خوندي، یعنې دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي. نو هغه شرایط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه ستا، ولې د نوي نوي وختونو او نوي سیستمونو چې داسې پیسې رامنځته کړو دغه لپاره یو هنځه د احتیاط خبرې تر اوسه لاسته تر څو پورې افغانستان کې دغه د طالبانو ستونزه حل شي، یعنې یا د دنیا سره جوړ شي، دنیا له دې سره جوړ
اوس پر راشو دی مصنوعي ذهانت موضوع ته. په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی، تاسو په دې برخه کې څه کړی دی؟
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټلیجنس بیخي او نوې صنعت، بیخي او نوې دنیا ده، دا اوس بدلون نه تاسو وینئ ټوله دنیا حیران کړه، حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ، یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو. ښه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ. نو دا اوس په داوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون روبوټ روباتونه پر کارخانو کې لګیادي او په اداراتو کې لګیادي او مثلا پر بنور شرکتو کې لګیادي تقریبا 3 میلیون خلک لکار استکړی دي او پر ځای دی اوس کار کوي. مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس بروسش مېرې ما وخت لې زو سره کار کوم 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی له کاپی رایټر نیولې تر لیکنې تر ایډیټر تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرون منم ولېګل نو بیان دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونې ست هم فرصتونه ست ننګونې د افغانستان غونډې هیوادونو لپاره د داخلك بيخي واقعا له هر څه یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي او ګټه یې هغه هیوادونو لپاره کمپنیو لپاره د سیغې دې برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافټ او اپل او نورو کمپنۍ صدیغي تاسو یاره مې اس ک وین یار دومې سره صدیغي لس لس زره کارمندان لدندو ایسته کوي پر ځای روباټونه او مسوي سیرک تیرولي
ډېر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي همداسې نه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرتو وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عواطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي نیولی دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سیل سي دا دي خو دا کارونه نه سي کولی نن دوی دا کارونه خپله کوي یعنی یو روباټ خپله تصمیم نیسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنی منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده یعنی کته یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځې کې مطالعه کوي اما که یو روبات ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز هغه خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کې کوم منابع دی هغه ته لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي بل د انسان یو څنډه کته ورته فکر وي دا چې کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي نو هغه ځي خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه دی یو شاب شپې تکلنی کې راوخه یو بل ځوان ته ورکړو یعنی په اصطلاح لکه یو ډیټا په ډول لغنه راوخلو غته انسټال کو اما روباټونه کې دا کار ده یعنی یو روباټ هیڅ کله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشين لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي نو په ټوله کې بيخي واخن په ادب لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستي او څورز کې دي ټکنالوژي د سترو کمپنۍ د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چړونکو خبرې اوریدلې هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید شپږو میاشتو لپاره ودرول شي ځکه د انسان ټول څه بيخي وځي نو دې کچ ته ورسي چې بيخي موږ بل دې سره نور تعامل نس کولای ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي دا اوس هم کته یو چټ جی پی ټي پور سی دا غوې کنه نو بيخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دغه اته ذکر اخته درته وایم ما دغه څورز مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکیو دغه پوسټونه مې کتل ډیرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو یعنی کله چې وی غټي کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن کسړی زغبل درته وایم زدا وګرستی او څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډیر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې لمسوي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل په ډیرو پانتونو کې خو اته بندیز پی لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې اد لکه څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حد به وي خو هم مخې نه نیول کیږي واخه دا چې تاسو وخت دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
سوال دلته دی هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاته کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي موږ کم یاد وي یا وخت به مو ما خپل اتیا ټلیفون شمیرې اډی خپل په یاد وي، لیکن اوس می خپل هم اکثرا نیری ځکه چې د موبایل له برکته موبایل کې ښایسته نو ذهن مام دغسې لټه مخته کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندېښنه ده،
دا یو نه ډېر لوی اندېښنه دغه څو کې زه اسپانوي زبل ولما وروسته کې مصنوعي ذکاوت راغوي زه د اسپانوي زبې له لوستلو یې پښیمانه کړم. دلیل همدا ده چې زه چې هر څه پر انګلیسي ورته لیکم هغه یې په هغه آن ټایم کې یعنی ریئل ټایم کې اسپانوي ژبې ته ژباړي. کوم طرف چې له ما سره اړیکه لري چې هغه څه راتلی کې په عین ریئل ټایم کې یعنی په هماغه لحظه باندې ما ته یې مثلا انګلیسي ژبې ته ژباړي. نو څه مو کتل
دا اوس خو بخښې دا هم د اسپانوي د ځینو پرمختللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په غږ کې ژباړي.
دا داته د وروستیو کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي دغه یای ټولنه زه ډېر سره مخ یم، دومره زه تمل کړم دغه وروستۍ دوه میاشتې کې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنې زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وایم هغه را ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه دومره تیز ټایپ کړای سم. کنه ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحې مقاله ولیکه، یعنی کېدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ما ته د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله. کنه ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې، کنه سروان صاحب څوک ده؟ ان واقعا دومره دقیق ما راکړه چې زما وروسته که ما تاسو درکړې وای کېدی ستاسو ایرانځی وي دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت پړه لکه. نو دا مې تر دې پورې وویل چې واقعا زه دا خپل ګورم اسپانوي ژبه په ما باندې ودروله، مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم ما سر بیا کته وروسته کلیک کوم ورته هم دغه ایمیل ته خپله ولیکه. کنه نو خپله ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه زما مایند سیریټ کوي هغه لکه زما مغز ولي. کنه حتی ډېر وخت ظاهران سم دغه خبره خو زما په ذهن کې نه وځي ورته ولیکله. کنه زه یو موضوع ولیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دوه لیکل کوم بیا ورسره ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. دغه وړې برخې درته وویل اته دغه ډېر وخت زه چې کتابونه چیل ولم بته اول خبر دی سره زه مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کې نه لولم. کنه نو سب دا څوخت ګور ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونو کلونو کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره ندوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغې سره به دغه څه ډول یې چلند څه ډول یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چیلنج کړی. پاته پرون مې یو مقاله وکتله چې دا خبره کړې وه چې دی وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي چې له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوئ چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې د حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژ باړي په آین ټایم کې. یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپله په واټر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته ویژ باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ تر منځ دا حل کوي ته یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی. کنه نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نورې ژبې په نړۍ ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو زبانه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي. لکه دا اوس
یو بله مسله د طب ده، د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري، همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خو تاسو پیګه ډېر لوی نه پیګم څومره معلوماتي، خو ډېر لوی تحول را روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن، او دی واټسن په نامه یو روبوټ ته غیر کلنه کار رو باندې کوي، هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده. او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله زکړې کوي، بیا تخصص کوي، بیا دی چې تداوی کوي، بیا ورسره دا ډاکټر مرکی کی ټول تجربه یې اوسره دي. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینی وخت دغه ټول روستي شمیرین په ماغه لزمانی خبر دترې سی یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده، د دغه په اساس تداوی کوي. او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځین ستاس کې دغه تور د مخ کتلې لچین کې 2000 کیلومتر لري فاصله څخه یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم ځلا عملیات وسو دی روبوټ وایسله باندې، یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم تناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو، نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې ډیلیم نه وپکی، یعنی تاخیر نه وپکی کنه، یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې هغه انسان په لاس باندې نسوي کول په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی، دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي، په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي او د ډاکټرانو ستونزه بلکې حل کړي. او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي، یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب، یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ له لارې په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي کار د یو امریکایي د یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حده پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي؟ خارج کې طبعا چې اجورم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده.
اول خبر دا ده چې دوی څه لولي، ما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې بوم، هغې ته مې وویل ګوري تاسو داسې یو برخه ووایه چې هغه رښتیا هم له افغانستان بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته به داسې کار نسته، یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دي هغه ته به خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي چې هغه بل هیواد کې ورته اړتیا سته که نسته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر دا چې محصلین دي ل ډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومره خبر دا دغه ټکنالوژي نه ستاسي مختصي روزمره اوس استفاده کوو، نور هیوادو کې کار ور باندې کوو، پلیټ فارمونه دي، لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مشکل دي چې اوس ما په نظر پوانتون وایي د دې بجړ فکر وکړي دا شی زوایم آیا دا برخه زوایم، آیا د دې توس په افغانستان کې اړتیا سته، بهر کې اړتیا سته، آیا د کار زمینه څه ډول ده؟ زما په نظر دا پوښتنه د اول دی لدان څه وکړي. دومره خبره ده چې ډېرې برخې تاسو زوځو ګوري پروګرامینګ دا کنور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړو داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګوري د ډیری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دیر تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس زه ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه ساعت له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه ساعت له بل سره کار کوي. نو دا دغه دوی دندې ډېر جغرافیه کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کېږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه دې فکر وکړي چې په نورو هیوادو کې څنګه وکولای شي. هغه لپاره ډېر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده چې په کوم مهارتو دی پوهېږي، د هغه لپاره دې په لس شل سیسټمو کې ځان راجستر کړي.
ډېره زیاته مننه سحر صاحب، سلامت دې.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. وبه پر 200 غزه د هلمند کجکی د ولسوالۍ د مور راکاجو اتاریا کم بند کړل. نو اوس موږ چی شو کړو؟ څه چمو کو د ولس باخر څه چم کی؟
زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکه یم. دا خدای دی وکړي چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسیږي. دلته د کجکی ولسوالۍ د زمینداور علاقه او د مساکلا ولسوالۍ دغسې د نوزاد ولسوالۍ په دې درو ولسوالیو کې چې موږ دلته رابطه آمد لرو، موږ سره ځو دا درې ولسوالۍ سره نږدې دي. دلته د اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده. د مسلمانانو کښتونه پر دغه وژو باندې غنم ځینې وچ سوله، برمې وچ سولې. یو ساعت کار برمکاران په پنځه زره پاکستاني کلدارو باندې کوي، چې مخکې به بسته ورځ دوې ورځې په پنځه زره کار کوي. نو اوبه نشته، اوبه ډېرې ټیټې شوې دي. د اوبو سطحه ډېره لاندې لوېدلې ده. د مساکلا پر رود باندې چې یو غټ رود دی، ډېرې اوبه لري. پر دغه رود باندې مخکې د تیر نظام په وخت کې د یو بند چارې پیل سولې، بېرته ودرېدلې، چې نه پوهېږم چې د څه ستونزو په وجه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته زما د خوانه سلام. زه د اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. ورور، تاسو سره ما هم 2018 کې هم تماس نیولی و. د هغې نه وروسته بیا چې د اسلامي امارات حکومت راغلی، مونږ ته هېڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو وارې ټلیفونونو باوجود هم مونږ ته څوک نه دي راغلی. تاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.